ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغو تطبیق نشي چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید نکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته لرو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
فسر کې د سمو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید سوی. او په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینتاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سره علاقه کمانډان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال ته زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
امریکا د عمل په افغانستان کې 2500 پوځیان لري. تما وچ ولسمشر بایدن په دې سرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د تیر کال د فبروري د 9 نیټه تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2020 کال تر میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي. خو د دې وټولو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول وو. خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو د کرونا لا تاوده دی او د امریکایي ځواکونو د وټلو ترک نه لګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به تر هغې تطبیق نسي چې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نوی تایید سوی. ډاکټر وحید مجروح نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له تاییدې وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته تطبیق سي. څو ورځې وړاندې هندوستان له افغانستان سره 15,000 دوز د کورونا واکسین مرسته وکړه، خو دغه واکسین تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري نه تایید شوی. د دې راپور جزئیات هم د خبرونه کې وړاندې کړئ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یوه مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول سوي دي. خو د ولسی جرګې مالي کمیسیون بیا د بودیجه په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 المریض مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ پر رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوی ماین 14 سوی چې یو کس پکښ وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین 14 لیدي. د ننګرهار د والی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په برما یا میانمار کې زرګونه مظاهره کوونکو نن شپږمه ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پوځ د کودتا له کبله خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي په پلازمینه نایپیدو او یو لوی ښار یانګون کې راټول سوي او د دې هیواد د توقیف سوي مشر آنګ سان سوچی او نورو ګوندي غړو خوشي کېدل غواړي. د فبروري په لومړۍ نیټه د سان سوچی پر حکومت پوځي کودتا وسوه، ملکي حکومت لغوه او واک پوځ واخیست. له هغه راهیسې لسګونه زره کسانو اعتراضونه پیل کړی دي او د ملکی حکومت د بیرته راتلو غوښتنه لري. د امریکا متحده ایالاتو په برما کې کودتا کوونکو د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړې دي. د غیداره د خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامد یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني سوي دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کې دا سي پاتومي وسله کې کار واخسته سي. او د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالدی میرمن یولیا له روسیې جرمنی ته تللې ده. نوموړی پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته ورسېده. جرمنی ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د روان خبرونه په دوام کې د امریکا ولسمشر وایي اوږدې جګړې باید مسؤلانه پای ته ورسول شي. د مالی وزارت له ولسی جرګې د بودیجې د ژر تصویب غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید مخکې به د کورونا واکسین پایل نشي. په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګړیوالي کار نشي کولای. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو دغه متر دغه کیږي چې کاشکې زه وخت په تنظیم تلم وته.
نن د طبي علوم په برخه کې د جنو او شتو نړیواله ورسته په دې موضوع هم راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونه کړې دي. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا په محل بیل دي چې د افغانستان نوم واخلي وویل په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي. تمه و چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبري وکړي، خو غالبا د نړۍ د اوږدو جګړو د مسؤلانه پای ته رسولو په باب د خبري د افغانستان جګړې ته اشاره ولري. په دې موضوع راپور لرو.
په افغانستان کې د امریکا له پیل کړي جګړې نږدې شل کاله تیریږي، خو له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته لا هم پای ته نه ده رسیدلې. اوس د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ډول اوږدو جګړو د پای ته رسولو خبره کړې. ولسمشر بایدن د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې که څه هم د افغانستان نوم وانه خیست، خو وايي د اوږدو جګړو د پای اراده لري. خدا داد هم مهم ده چې تر هغري نور د امریکا خلک نه ګواخي.
زبا له وزیر استن او د نړۍ له مشرانو سره کار وکړم څو هغه جګړې چې ډیر کلونه یې دوام وکړ په مسولانه ډول پای ته ورسوم او ډار تر لاسه کړم چې د ترهګری ګواښنور نشي کولای د امریکا د خلکو امنیت وګواښي.
د امریکا ولسمشر په مسولانه ډول د اوږدو جګړو د پای خبره داسې محل کوي چې حکومت یې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له طالبانو سره د فبروري د 9 مینچ د هوکړې په بیا ارزونه بوخت دی. د بایدن حکومت ته د کانګرس لخوا د افغانستان د وضعیت د څېړنې ډلې هم مشوره ورکړي چې لدې هیواد څخه د عسکرو وسل په وضعیت او شرایطو پورې وتړي. لدې وړاندې د افغانستان د ګاونډیانو چین، ایران او هندوستان په ګډون اروپایي ټولنې او ناټو هم له امریکا څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای لدې قط کار واخلي. خو په مسؤلانه ډول د اوږدو جګړو پای څه معنی؟ د پوځي چارو کارپوه عبدالباری عارض:
مسؤولانه وتل په معنا د جګړې ختمېدلو او یو واقعي سولې تامینول چې په هغه کې بشري حقوق، د تعلیم حق، د کار حق، د ښځو حق خوندي وي. مسؤولانه وتل نه باید د افغانستان نظام د ستونزو سره مخامخ کې، یعنی بنسټونه باید لکه څنګه چې تر اوسه پورې ډیر کار پر سوی دی او پانګونه پر سوی ده هغه باید خوندي پاتې شي.
د امریکا ولسمشر هم دا ډاډ ورکوي چې په نړۍ کې به خپل هیڅ متحد یوازې پرې نه ږدي.
زه به ستاسو د سره اعلی قمندان په صفت هیڅکله هم د امریکایانو د حیاتي ګټو او په ټوله نړۍ کې د خپلو متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور له کارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید وروستۍ لاره وي نه لومړی.
که څه هم د امریکا حکومت د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د اوږدو جګړو د پای غوښتون کې دی، خو د افغانستان د سولې خبرو بیا تر اوسه کومه لویه بریا نه ده لرلې. په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان دولت او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرو پر دوام هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری
اړین دا دی چې دا طلایي فرصت چې ایجاد شوی ده د جګړې د ختمولو لپاره دا لدیس خه د موږ مقابل لوري هم په شتوګه استفاده وکړي او د مذاکرات پیل شي چې یو پایدار او بایزت اصول په افغانستان کې تضمین شي.
طالبان هم ځان سولې تشمن بولیا وایاندې سبه الله مجاهد وای دوی خبرو په شا شوی نه دي، خو د سولې خبرو د دوام او هغه څه چې متحد ایالات د جګړې مسؤوله را پای بولی لای هم په اړه د جو بایدن د حکومت وروستۍ تګلارې نه دروخانه، خو هیله شته چې هغه بشر په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د 1400 مالی کال د بودیجې په دریم مسوده کې د ولسی جرګې ټولې غوښتنې منل شوې او جرګه باید ژر تر ژره بودیجې تصویب کړي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې په محل وویل د بودیجې نه تصویب یوه مهمه مسأله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. 1.5 میلیارد افغانۍ ورته په احتیاطي کوټ کې ځانګړې شوې دي، خو د ولسی جرګې د مالی کمیسیون ځینې غړي بیا وایي ملی بودیجې په دریم سند به د راتلونکي اونۍ تر پایه بحثونه وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د افغان حکومت ولسی جرګې د ناندریو دوام د افغانستان مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د پنځشنبه پورس په کابل کې د 1400 مالی کال د بودیجې په اړه پیوی خبري ناشته کې وویل د ولسی جرګې له خوا ټول وړاندې شوی وړاندیزونه منل شوې دي. ښاغلی پاینده وایي ولسی جرګه د ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي.
به تمامي خواستای
د ولسی جرګې ټول هغه غوښتنو ته چې د قانون او د افغان حکومت د مالی امکاناتو سره برابر و د بودیجې په دریم سند کې ورته رسیدګي سوي ده. هغه اندیشنې چې وکیلانو په دې برخه کې درلود لې او په بودیجې کې چې کومې کمیانوي ټولې حل سوي.
رافګر دیده نواقصه کې در بودیجه بوده اصلاح شده.
د ایوی افغان حکومت او پزنګړی توګه مالیه وزارت د ولسی جرګې ټولو صلاحیتونو ته پوره احترام لري، خو د بودیجې بیا ځلیرت د ټولو افغانانو په زیان دی. د ښاغلی پاینده په خبره کې بودیجې بیا ځلی وزنډول شي زیاتې ستونزې لکه د فقر زیاتوالی، بیکاری، اقتصادي پیوړتیا مخنیوي، د لویو پروژو نه تطبیق کیدل او د اوایدو د کمښت په برخه کې به زیات اغیز پرې باسي. نوموړی ولسی جرګه چې د ښوونکو ټیټپوړو دولتي مامورینو د معاشونو زیاتوالی د بودیجې د تصویب لپاره سره کرښه بولي، د برخې ته مالی وزارت 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوټ کې ځانګړي کړي دي او د روان مالی کال تر نیمایي پورې به دغه طرحه د تطبیق وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې له دې وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده. د دې جرګې غړي غوښتنه کوي چې باید بودیجه زیاته او د ښوونکو په ګډون دی د حکومت د ټیټپوړو مامورینو میاشتني امتیازات زیات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي چې د بودیجې د دریم سند په اړه بحث روان دی. د دې کمیسیون د مالی او حقوقي چارو ستر سلاکار اختر سلطانی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د راتلونکي اونۍ تر پایه د بودیجې په دریمې مسودې بحث کیږي.
په مالی او بودیجې کمیسیون کې غونډې روانې دي او دغه غونډې به د راتلونکي اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې وي. له هغې وروسته چې کوم بدلون په مسوده کې راغی، که ومنل شو بودیجه به هم تایید شي او که ونه منل شو او مالی وزارت په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې مالی او بودیجې کمیسیون په مسوده کې د بدلون حق نه لري، بیا به هغه څه تکرار شي چې تیر دوه ځل تکرار شوی دي.
نوموړی ټینګار کوي چې بودیجه به ډېر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجې دریمه مسوده د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې، خو لا تر اوسه د دې جرګې د غوړو قناعت نه دی حاصل کړی. د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد پراختیایي او 168 میلیارد عادي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي د هند له لوري افغانستان ته د کورونا واکسین به هغه مهال تطبیق شي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تایید کړي. ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له تایید وروسته به واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونو او بیا د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. څو ورځې وړاندې هند له افغانستان سره د کورونا واکسین پنځه لکه ډوزه مرسته وکړه. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي وروسته له هغې چې له افغانستان سره د هند له لوري د کورونا وایرس مرسته سوی واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تایید سي، له ځنډ پرته به یې د تطبیق چارې پیل سي. ډاکټر وحیدالله مجروح د پنجشنبې په ورځ د دغه واکسین د تطبیق د څرنګوالي په اړه کابل کې خبریالانو ته وویل:
د موجوده واکسین د تطبیق لپاره تر هغه وخته به معطل سو چې د نړیوالې روغتیایي سازمان تاییدیه د اسټرازینیکا واکسین ته ورسي. پس د هغه چې دا جواز ورسید، موږ به د دې تطبیق شروع کړو. څو خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د خلکو مسؤلیت او روغتیا تر هر څه نه موږ ته ارزښ زیات.
ښاغلی مجروح زیاتوي، له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې د 1,28,000 دولتي او خصوصي سکتور روغتیایي کارکوونکو ته، دویم پړاو کې به 2,50,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته، دریم پړاو کې به د رسنیو ټولو کارکوونکو، او څلورم پړاو کې به د پسرلی په موسم کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته تطبیق سي. نوموړی زیاتوي، له هغې وروسته به هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 500 کلونو اوښتي وي، یا هم هغو کسانو ته چې جدي روغتیایي ستونزې ولري، او ورپسې هغه دولتي کارکوونکو ته چې مستقیم له مشتری سره په تماس کې وي تطبیق سي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین د ساتنې او پلي کېدو کافي ظرفیتونه رامنځته سوي چې د کابل د حمید کرزي نړیوال ډګر کې 5 میلیونه او د هیواد نورو برخو کې د 1.5 میلیونه دوزه واکسین د ساتنې ظرفیت شته. دوی وایي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو سازمانونو، دولتونو او شرکتونو سره په تماس کې دي څو افغانستان ته واکسین چمتو او کچیرې واکسین په واک کې ورکړل سي، نو په 15 ورځو کې به د هیواد 80% وګړي واکسین سي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زیاتوي چې په لومړي پړاو کې د 60% واکسین اخیستلو لپاره 150 میلیونه ډالر چمتو سوي، 40% واکسین لپاره پیسې تدارک سوي، د 80% واکسین لپاره چې 360 میلیونه ډالره کیږي، یوازې 80% کمې دي نورې ترلاسه سوي دي. وحیدالله مجروح زیاتوي چې په اتو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره کسان روزل سوي، او همداشان په نورو ولایتونو کې د واکسین د تطبیق لپاره زره ټیمونه استخدام سوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په ټول افغانستان کې 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته سوي، او له ډلې یې له 2,400 ډیر مړه سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د پنځشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې 15 تنه په کورونا وایرس اخته سوي وو، چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوختي چې د زده کړو په ګډون له خپل نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومان او کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي، او کاولادونه ورسره کار و نه کوي، نو په یوازې توګه نشي کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. په دې موضوع له ننګرهار راپور لرو.
لسکلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خوخت په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دی چې پلار یې نشو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لاګي نیشه کار منگا مرسر لگه مجبوری ده. دزی زر یو نیم زر گوباسو پا دیر سخته.
نه کلن زیول حق یو بل ماشوم هم پا دی بطه که کار کوی. ده ده خپل استریاو و سختی و کیسه کوی، خو غواری چه کلاس نیوه وشی و ده کورنه اقتصادی ستونزه ی حل شی، نو با کولیشی چیز دکری وکری. چو پراتلون که لده برخلی که وش خورل شی.
تی زوم لام درد که و تی رازوم لام درد که. مونږ ساجی مرا سوي چې مونږ دا کار نه کوم مختاب یو د سیا د کور سامان وړه یو د قرضدار ولته ډېر متر د کی کی کاش کې زو مختاب پونت زم تل موتا.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دی چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او لخپلو حقونو نه خبر دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځانته. نو دی بچی ته مې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه ورونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوینو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانه در جوړو، خو یو اسمنه موږ سره نه برابر شي. دې قریبا 2-3 کاله وشو دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړې د ټولو بټۍ خوشمالان خو دغه عمر مسته چا نه کړې.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خښتو په بټۍ کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژور اندېښنه لري، خو د خښتو په بټۍ کې بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شوي ژمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي او کلونه کېږي چې د عمل سره کینه لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې او په کلو او خارونو کې کم عمره ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
په دې خبرونه کې د ماشومان لپاره د آزادی رادیو یونیسف ځانګړی پروګرام هم لرو، همدارس کورکلې هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروي. غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگړی والو په ډاډه زړه بنگړی خرڅول او دا ځای د دوی د غټي وټي لپاره شځای وو، اوس د دوی لپاره په یو نه امن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شځي وایي د جګړو لکبل نور د دوی کورونو ته بنگړی والی نه ورزي او دغه دود مخ په ورکی دوری. له هغه ځای راپور لرو.
بنگړی والی بنگړیواله چې یو وخت به په غزنی کې پر شزو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگړیواله نه پر شزو بنگړی خرڅوي نه خوشاله وی او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگړیواله د دې کورنو ته ناراضي لاملې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني. مریم د غزنی جګه تول سوالي وسیدونکې ده، دا وایي بنگړیوالو ته به د کلی ډیرې مېرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ورپلا سوال.
مخ کې بنگړی والے په غزنی کې ډیره زیات وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته راتلې او بنگړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزو به راتلې ټولې د بنگړی والو له شاوخوا څخه او بنگړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخې نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شزو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم شزې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ نامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنگو له امله شزی نه راځي کورو ته. اب خواسي به راتلې د کلي شزی به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو، خو اوس د جنگو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وای بنگړیواله به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به کولې، شزی به خندولې، خو ترڅنګ به پالنه هم ورکتل او لدی لارې به هم پیسې ګټلې.
مثلا مخبل دې شایدان وو چې کله به بنگړیوال راتلی دوی به یوازې بنگړی نه چول بلکې به دوی به زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم قتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به هم بللې.
نن د فبروري 11 د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علوم، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علوم د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځای را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روبارټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روبارټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډیرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبور کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمیره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیزو برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
خو رسمي شمیری بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډیری نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایت تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دورې له دولسم څخه تر سوالسم دورې پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11 د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده. څو دولتونه په دې برخه کې د خوځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. تمه وه چې ولسمشر بایدن په دې څرګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. امریکا دا مهال 2500 پوځیان په افغانستان کې لري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 14 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډېرې غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجې د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او ښوونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه. د هغه لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښول شوی دی. په ننګرهار کې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړول ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په ولاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماين په 14 کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په کامې ولسوالۍ کې هم یو 14 یو کس وژل او یو بلې ټپي کړی دی. په برما یا میانمار کې زرګونو مظاهره کوونکو نن شپږم ورځ هم د رژیم پر وړاندې د پاوز د کودتا له کبله خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي.
د رواني خبرونې په دوام کې مخکې تر دې چې د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرض کور کلی واوري ستاسو پیغامونه سره ورو
ستاسو ل پیغامونو
نومینا مطلب زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالی د سکلمشه تکلیف سره پیغام رسیدم. دولت نو موستنه د سد کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکوي. امنیت یې ډیر خراب ده. نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانه اندري وران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګو.
د لغمان له تماس کېمه او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د کلینیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکره اخلو نو دلته به په موږ کې چې شپه میاشتې به تقریبي میاشتې به داسې نور مشهور سره چې دا پروسنټ ډېر ضعیف روان او ډېره سسته روان ده. دغه ستونزه هیله مند چې دغه ستونزه د رښتیا سره شریکې کړي په شاره به مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په ماشومانو کې درې څلور ټیخې نه وي پیدا شوي دي. صرف د سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي. زمونږ غږ حکومتي چارواکي ته ورسوي چې په دې باندې غور وکړي. دا اوړه ماشومان به د ګوزان د ناروغۍ نه بد شي. زمونږ دغه هیله او دغه مفاسو ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سیر اصان دو کنه اولای دواجه واد دو رسالهی ناستا اکسرا پا تماش کیون. از اتمن دو دا چه قاضی آباد تو دره دره ده غرون غرون ده یو سو کلی چه ساوگی پنمو او درگونو او دبل کلی پن اما یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دو خوراکی طول تو کفساخی دی لکوڑا غوالی سابون و نور و غیره خیان او مریض پا پلرگو که راولی نلوالپول که ارواکو نمیده دا که دلاغ خلقو هم بخوری و سلام پا احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن ماښام په کابل کې د خپل برازیلي سیال لیونارد بابوسا په وړاندې احمد ولی هوتک نن ازادي رډو ته وویل د اوسیال لیونارد 13 شپه یو ځای خپل وزنونه معلوم کړل او نن شپه وو په جيبه د دواړو ترمن سیالي پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د آزاد مبارزو یو بهرنی لوبغاړی په کابل کې لوبيږي. د خاغلی هوتک په خبره په کابل کې دا سیالي ځکه تر سره کوي چې نړیوالو ته وخایي کابل یوازې د جګړې میدان نه دی. نوموړی ډاډ ورکوي چې د دغه سیالي د ګټلو لپاره نږدې 15 میاشتې سخت تمرینات کړي او هڅه کوي چې لوبه وګټي. دی وایي له دې سیالي ترلاسه شوي مالي امکاناتو یوه برخه به بې وزله افغانانو ته ورکوي. دا لوبه د کابل په غازي سټیډیوم د آزادو مبارزو په میدان کې ترسره کیږي. د کاغلی هوتک په خبره کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي. په کندهار کې د ای ایف ایف د فوټسال روزنی ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دغه ټولګي کې شپږ ویشت روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکی استاد عبدالرزاق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د ښاغلي مشعوف په خبر په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې ټولګی د ظرفیت لوړاوي په مخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی شپږ ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو پیژندل دي. او د استرالیا کرکټ لوبډله بنګلاديش ته ځي. د کرکټ مشهور ویبپاڼې کرک انفو د خبر له مخې د روان کال تر وروستیو پورې استرالیا ټیسټ لوبه نه لري او نه هم بنګلاديش ته د ټیسټ لوبو لپاره ځي، بلکې غواړي د شل اوریزه نړیوال جام لپاره د بنګلاديش سره شل اوریزه او تمریناتي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2018 میلادي کال راوروسته دا لومړی ځل دی چې بنګلاديش کرکټ لوبډله د استرالیا کوربتوب کوي. تر شل اوریزه نړیوال جام مخکې بنګلاديش د انګلستان سره هم څلور شل اوریزه لوبې لري چې بنګلاديش به یې کوربه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه وبه په جوشېدو وي جوشوي وي، لاس ور چولې و مغلوخی ته، هغه وبه ټولې په دمانه را چپشوي وي. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې اغینه ورسته. یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور اوبه چاړه قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکل نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مور په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، نغه وبه په جوشېدو وي جوشوي وي، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه وبټولې په دمانه راچپه شوې وي جسامت مړکای وو د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر وو نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د ننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده نو دا موږ د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي اوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشر به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې مېرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی بده نه پویږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سجب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دې وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کشته دي او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شایان
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وربستل کیږي چې د کورنیو د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي د عمر وختیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي لن موري سره مې مرکه کړې ورته واکشي
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته ویل لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدې شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخسته خوړلې ده همدغه سي بيوش شوی ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بي پروايي د بي خبري لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوايي خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عيني پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انصدار وروته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېرې داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندیزي کې کیږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنې پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو لوړته پیښو سره ستاسو یاد کړی مخ نسی
او معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتلس کالو نخکته ټول ته ماشوم ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبته چې ضرورت لري تر 15 کلنوي پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلف ازرار څخه د مثال قیچی چاقو دواګان او یا هم داسې مثال پرینه خود شي په خپل سر د کور او زی ورک شي نور داسې کیسونه هم را باندې کی
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان جوړلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوي ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري پلار هم مسول دی مور هم مسوله ده همداسې مشران رونه خويند ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي مزګر یا مخام کوتر شي نو هغه څوک چې سلیر ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت انداز مثال ماشومان سوزیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځی کی وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه وی دی یا قربانی وختي یو سروي څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وی جک شوی چاړي راخص په بل ورور باندې چیر عذاب مثال تازه قربانی کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجوده دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو ک لس دقیقې شل دقیقې یو سات وی زیات به ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي حل لري د هر شي د حل لري وي نو خو خبره ده دا چې هميشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې رززات دوه د قول په رازمو بیرته زر رازم کړي چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کی صورتونی سی نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسی درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خراب لاست آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لوی وړې سوز سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ور سره خفا او اندېښمنه وي ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور سوز کې هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای او څنګه د خپل کورنۍ سوز په خپل حل کړو نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو سرګندونو ترڅنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اوریدل شي او په پای کې د موضوع په تړاو لای او تن ټولن پوه سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور ته غوښ شي قدر منه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د خزې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي خې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغیز لري د کابل ولایت اوسیدونکو فوزیه یو له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمای نشته او وای ورستر بل ډیریږي نو موري په دې اړه داسې غږیدلی.
زموږ کور کې ډېری قرآني ستونزې دي، لکه دا چې په کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي، اصلا خبر معلومه نه وي، زرغوزه کیږي، مشرانو شرون ته قناعت نه ورکوي، اکشن ځان په خبر نه پوهوي، او دا خبره لوی وي، شخړه په کورنۍ کې جوړیږي، ټول کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي، او دا ډېره بد اغیزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې، او زه د دې وضعیت څخه خسته شوې یم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېری کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبره وي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلې حال وایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچې او تر دې پورې باسي، همسایګانو سره په تکلیف وي، ټول باندې راټول وي، هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي، په هره خبر باندې، په نه خبره باندې دعوې وکړي، د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پراټول وي چې بیا دوی سره راځي کې برته کور ته بوځي، حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هره خبره باندې دعوې وکړل وي، جنګونه وي، حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي، لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دې باندې هم سګان راټول سي.
په هر کورنۍ کې په خپل اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولای.
د کورنۍ ستونزې او علتونه ناامني، فقر، بی سوادی او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي، نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري، هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشرانو څخه ځان پوهه ګڼي، دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هواری په اړه سره همغږي نه وي او په وړیا لویه ستونزه ورختا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغیز لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکونکی بشیر احمد زئی په اړه راته وایي.
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې غلطه په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځ ته راځي او د جداوالي سبب ګرځي، او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بې اتفاقه کورنۍ ده، په ټولنه کې خلک اعتبار نه پی کوي، په خپل کلي کور کې اعتبار له منځه ځي، دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغې کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي، کلي کور کې حیثیت له منځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي، نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هر کورنۍ کې خامخا کله نه کله د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي، نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بله کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی، او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې د یا پمنځ کې مشکل پیدا شوی د غوته نصيحت وکي، قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده، او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل سیدین کې. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید دغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت سیدین کې. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. نمړې پښتنه ودا سیمطره کوچې ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي، کواړې وی کغاټ وی، او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک به خبريږي، ټولنه به خبريږي، ولی ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای. اله تاسو ده
اله تنه دادی من خو مثلا اول ودونه ته وښه چا واکن په دغه کور کې دغه مېړه خزه چې د کورنۍ نه د ابتدان را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي او به سره جوړ نه دي یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالي چې روانې دي فعلاً، دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه، دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي او بلاخره نزی هغه مندا یا تعداد یا بنسټ چې ده کورنۍ د اصل ده حساب د مایستر دی.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، دا کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه مل، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، دا ولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې تشنج ته لاړه، ناخوالو ته لاړه، ای رواني د هغه په دوی باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی دا سرکشه کېږي، دا یو وخت داخلي د حدودو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نه شي الی باندې الی، نو باندې چا شو ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به کوم
کورنۍ کې اوله مشکل دا چې یو بل اعتماد نه لري، ختم دی، یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. په چې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا په یو په بل دا فلانی ماته کړی ده. په کور کې چېرې ستاونه چې ورک شي، وایي دا بل غلا کړی ده، همیشه زه د ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي، عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي، همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي، ده. یعنی مثلا پلار که زه بازه که نیکه بازه که مثلا موت یا ده کور مشر ورور، دغه چه مشران دی دوی اول دنده دوی ده چرانو بانده دوی محبت بکی، صمیمیت بکی، دوی سر اخلاص بکی، ده دیر نرم جمع جان و قربان و سر را مسائل هست که اگه وقت پوشی چه ما تا احترام شده، اگه وقت پوشی چه زه پدیر ده کورنی که سرم لرم، زای لرم، ده ما نظر تا تو به حساب وگ نیستی، او زه پدیر کورنی که اگه غریم چه طول ما تا احترام که دقل تنش ده مشکل ورو خود بخوده حل کیجی که ده کورنی مشکلی یا ده بحر نلت کور تراغلی یا پدیر خپل من که کوم تفاهم چنی وخت چې دوی په جان قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
روسي پښتنه دره چې اوس به راته په لنډو ټکو راته وایي چې حل لارې سری څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پرېکړو کې یو بل ټول شریک د شنوشت حق نه لري. ته ورکه ته مخه کېږه، ته ځوانه ته څه لیدلې دي؟ او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده، کاکه پلار ته وخت تیر ده، دا بل اثر ده. نه، ته ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپل اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. چا چې په دغه موضوع کې ته نظر وکړې، بچای ته څه نظر لري بابا تن څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي دا خور خود دا کور د غره ده د شنو کې دا خور زنانه د دې تاک نشه د نارینه بغیږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یو والی سره وګه جدل او په باندې بحث وکړه ان شاء الله د حل لارو ته حتمی پیدا
کړئ ډیره زیاته مننه کوم استاد
مهرباني
گران دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.